السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو ته ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ د جیشل یا د نړۍ د شلو لویو هی بډای هی وادونو فوقلاده غونډه کې افغانستان سره د اروپایي ټولنې لخوا د شاوخوا 1 میلیارد یورو ژمنه وشوه. د ایتالیا صدر اعظم د جیشل سرمشریزه بریالۍ وبلله.
In generale questo meeting è
پټوله کې بزدا غونډه بریالۍ وبولم ځکه زه باور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کډکېچ ته څوارخیز ځواب ورکړی. د مرستو په تړاو مو له یو کارپو سره خبرې کړي.
دغه اصلا مالی مرسته موږ نه سو ورته ویلی، دا بشر دوستانه مرستې دي چې هغه د ملت او د ملت ترمنځ ترسره کیږي او هغه هم په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې. چې
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د طالبانو د حکومت په جوړښت انتقاد کړی.
Nach unserer heutigen Einschätzung die Regierung der Taliban nicht inklusiv.
Da Talibano hukumat tol shamula nade. La hamde amala da Talibano da pejandalo masala pa agenda ki nada. Bahar
La Nurisana rapor laru che halta da jalghozayo tawlid aw andaza sakal ziyata shwe.
سکل تقریبا 1422 تنه جلغوزی د تولید اټکل شوی. علت دا دی چې دونور کلونو په نسبت جلغوزی په منظم ډول راټول شوی دی.
دا هر څه تر خبرونو وروسته خبریږي. د مهم خبرونو سرچکی د امریکا متحده ایالاتونه وایي غواړي له نړیوالې ټولنې سره یو ځای افغانانو ته ډیپلوماتیک، بشري او اقتصادي ملاتړ برابر کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي د نړۍ له هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې نه دي پرېږدي افغانستان د افراطیت او تروریزم په مرکز بدل شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواک یو انجینیر او میرمن یې بهرني هیواد ته د پټو اطلاعاتو د خرڅولو په هڅه تورن شول. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي غواړي له نړیوالې ټولنې سره یو ځای افغانانو ته ډیپلوماتیک، بشري او اقتصادي ملاتړ برابر کړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن د نړۍ د شلو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل آنلاین غونډې ته دغه خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې د غونډې برخوالو د تروریزم او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې د خطر په وړاندې د مبارزې د دوام پر اهمیت هم بحث کړی دی. د اعلامیې له مخې برخوالو ومنله چې د ښځو، نجونو او نورو اقلیتونو د اساسي بشري حقونو ملاتړ مهم دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي د نړۍ له هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې نه دي پرېږدي افغانستان د افراطیت او تروریزم په مرکز بدل شي. نریندرا مودي تېره شپه په خپل یو ټویټ کې ویلي د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په پرونی آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه. ښاغلي مودي په خپل ټویټ کې ویلي د په عاجل ډول له ځنډ پرته افغانانو ته د بشري مرستو پر برابرولو او د ټول ګډونه حکومت پر تشکیل ټینګار وکړ. هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په افغانستان کې د تروریزم د پراختیا په باب په وار وار خبرداری ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي د کاسا زر پروژې د ملاتړ لپاره په کاپیسا کې د برېښنا 1.5 سلستنې یا پایې نصب شوې. باختر خبری آژانس خبر ورکړی چې دغه پایې په حسایول ولسوالۍ کې لګول شوي او 3.5 سوه نورې پایې به هم د برېښنا عمومي ریاست لخوا په کاپیسا کې ودرول شي چې زیات خلک د برېښنا له نعمت څخه برخمن شي. د کاسا زر په نوم پروژې له لارې قرغزستان او تاجکستان 300 میګاواټه برېښنا افغانستان او زر میګاواټه برېښنا پاکستان ته لیږدوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان 1400 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوسمهال یوازې 1.5 سوه میګاواټه لري، خو په وروستیو کې اقتصادي ستونزو ته په کتو داسې اندېښنې ولاړې شوې که دا وارداتي برېښنا پیسې پر وخت ور نه کړل شي پر افغانستان ښایي دغه برېښنا بنده شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وایي په قطر کې د نړیوال جام د مسابقو لپاره چمتووالی او تمرینات په شدت روان دي. د کرکټ ملي لوبډلې یو لوبغاړي حضرت الله زازی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل د نړیوال جام لپاره په قطر کې ښه چمتووالی روان کړی.
نړیوال جام لپاره چمتووالی شروع کړی او تمرینات هم شروع دي.
د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام مسابقې په متحده عربی اماراتو کې کیږي چې د افغانستان لومړی مسابقه د اکتوبر پر 15 وي. افغانستان په دویمه لوبه کې د اکتوبر پر 9 له پاکستان سره مخامخېږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سمندري ځواک یو انجینیر او د هغه میرمن یو بهرني هیواد ته د سمندري ځواک د پټو اطلاعاتو د خرڅولو په هڅه تورن شول. قاضي امر کړی چې دواړه تورن کسان به د دې اونۍ تر پای پورې په توقیف کې وساتل شي. جاناتن او دیانا توبي پرون د لنډې شیبې لپاره ویست ورجینیا ایالت په یو فدرال محکمه کې حاضر کړی شول. په دې لنډکۍ محاکمه کې د دې قضیې په اړه هیڅ ډول واقعي معلومات له برخوالو سره شریک نه شول. قاضي امر وکړ چې د اکتوبر میاشتې تر 15 پورې چې دوی به بیا محاکمې ته راوستل کیږي دواړه په توقیف کې وساتل شي. او روسي چارواکو داسې اشاره ورکړي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له یوې لوړ رتبه چارواکي سره د لوړې سطحې خبرې ګټورې نه وې. دوی وایي په موسکو کې د دې خبرو پر مهال د سفارتونو د کارکوونکو د شمیر او نورو موضوعاتو په اړه زیاتې خبرې ناهله پاتې شوې. د روسي خبري اژانسونو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرګریاب کو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له درېمې درجې چارواکي ویکتوریا نولان سره خبرې ګټورې وې، خو د خبرداری ورکړ چې وضعیت ښایي لا خراب ابشي. ریانوستی او تاس خبری اژانسونو د ریابکوف خبری راخستی چې ویلي دي امریکایان زموږ منطق او غوښتنو ته پام نه کوي. په روسیه کې د امریکا د سفارت ویاند جیسن ریب هولسن د میرمن نولاند په وینا ویلي دوی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره ګټورې خبرې وکړي چې پر زیاتو دوه اړخیزو سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو پکې بحث وشو. په پام کې د میرمن نولاند نن چهارشنبه د اکتوبر پر 14 په بهرني سیاست کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له لوی سلاکار یوری اوشاکوف سره وګوري. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو .com کې اولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د جیشل په سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې لخوا له افغانستان سره د شاوخوا 1 میلیارد یورو د مرستې ژمنه وشوه. دغه مرستې د اروپایي ټولنې لخوا اعلان شوی دی او تمه ده د بشري مسایلو په اړه باندې مستقیما د افغانانو سره توزیع او وویشل شي. طالبانو د اروپایي ټولنې له دغو مرستو او جیشل سرمشریزي هرکلی کړی دی. داسې وخت له افغانستان سره د جیشل په سرمشریزه کې د مرستو ژمنه وشوه چې اخوا په قطر کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د اروپایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په پرونی آنلاین سرمشریزه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا، امنیتي اندیښنو او له دغه هیواده په خوندي ډول د لویدیځ د افغان متحدانو د وتلو پر لارو چارو خبرې وسوې. د پرونی سرمشریزي پر مهال اروپایي ټولنې له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره د 100 میلیونو یورو عجلو مرستو ژمنه وکړه چې هدف یې د هغه څه مخنیوی دی چې د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وان دیر لین یو لوی بشري، ټولنیز او اقتصادي زوال وباله. د اروپایي ټولنې اجرایات څنګه بیا د 300 میلیونو یورو بشري مرستو ژمنه کړې چې پر اساسي خدماتو او افغانانو ته د خوړو پر رانیولو به لګول کیږي چې په ټوله کې د دغو بشري مرستو اندازه 1 میلیارد یورو ته ورسېده. اروپایي کمیسیون هیلمن دی چې په دې بشري مرستې سره د افغانستان له ثبات سره همکاري وسي او پرې نښول سي چې د 2015 کال په څیر یو بیا اروپا ته د کډوالو جوپه مخه کړي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د بشري مرستو د پرونی اعلان هرکلی وکړ.
اسلامي امارت دغه کومکونو د افغانستان له خلکو سره کې یو بې رایوز مرستې وي هرکلی کوي. روڼتیا برخه کې بشپړ اطمینان ورکو د مرستې به ټول انشاءالله د هغه ځای پورې د اسلامي امارت پورې اړه پیدا کوي او اسلامي امارت مسؤلیت لري په بشپړ روڼتیا سره به دا مرستې خلکو ته رسیږي او اړو خلکو ته.
هغه هیوادونو چې د بشری مرستو ژمنه کړې ویلي چې دغه مرستې به په مستقیم ډول طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې د بشری مرستو د ادارو له لارې به اړو کسانو ته رسول کیږي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګی چې د جی شل ډلې د پرونی سرمشریزي کوربه وو تر دې غونډې وروسته ویلي
په ټوله
کې به زه دا غونډه بریالۍ وبولم ځکه زه باور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کړکېچ ته څو اړخیز ځواب ورکړی.
برخوالو هیوادونو ملګرو ملتونو ته دنده وسپارله چې د افغانستان لپاره دغه بشري مرستې همغږي کړي. د اروپایي شورا مشر اورزلا وان دیرلین پرون په ویلامه کې ویلي که طالبان غواړي دوامدار مرستې ترلاسه کړي لومړی باید د اروپایي ټولنې 15 شرطونه ومني چې د قانون حاکمیت او بشري حقوقو ته درناوی، په ځنګړي ډول د ښځو حقوقو ته، د تروریزم د خپرېدو مخنیوي، د ټولنې له ټولو قشرونو سره د خبرو په نتیجه کې د یو ټولګډونه او انتقالي حکومت جوړول، خلکو ته د بشري مرستو رسول او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل چې ژوند یې په خطر کې دی.
و موردل چې د جیشل په فوق العاده سرمشریزه کې له افغانستان سره د شاوخوا 1 میلیارد یورو بشري مرستو ژمنه وشوه. دا ژمنه د اروپا د استازو لخوا شوې ده. تر دې مخکې هم تیره میاشت په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب په یو کانفرانس کې له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه شوې وه. مرستندوی هیوادونو ویلي د بشرپالنې دغه مرستې به طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې په مستقیم ډول به په افغانستان کې اړو کسانو ته ورسول شي. زموږ همکار د پانتون له استاد عزت الله پیژان څخه چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ادارې سره هم کار کړی دی، د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د بشرپالنې هغه مالی مرسته چې نړیوالو یې له افغانستان سره ژمنه کړې د کومو ادارو له طریقه لګول کیږي؟
دغه اصلا مالی مرسته موږ نه سو ورته ویلی، دا بشر دوستانه مرستې دي چې هغه د ملت او د ملت ترمنځ ترسره کیږي، او هغه هم په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې چې یو د هغو حالاتو څخه د جګړې حالت دی چې د جګړې د وجې څخه خلک وځپل سي، نو بیا ملتونه یا د هغه حکومتونه چې هغه په دغه برخه کې فعال یي او وس او توان لري هغه بشري مرستې د ملتونو سره ترسره کوي، نه د حکومتونو سره. دا اقتصادي مرسته نه ده، دا د سړکونو، د پونتونونو، د روغتونونو پر جوړېدو نسه لګېدلی. دا یوازې هغه مرستې دي چې دغه خلک چې اوس د کم بحران او ناورین سره مخ دي د دغه حالت څخه اداخل وباسي او هغوی ژوندي پاتې سي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دا مرستې نقدي نه وي، دا جنسي او لوجستیکي مرستې وي، مثلا د خوړو مواد وي، کالي وي، مثلا خیمې وي، او نور مثلا د ترانسپورت په برخه کې داسې د سانتیاو د رامنځته کولو په برخه کې مواد وي او د هغو سره مرسته وي.
نړیوالې مرستندوی ادارې هم خپلې دغه مرستې په داسې حالت کې په افغانستان کې اړو کسانو ته رسول غواړي چې پر افغانستان طالبان واکمنان دي. څه ډول تعامل به کوي نړیوالې ادارې له دوی سره او طالبان له دغو نړیوالو بشر دوست ادارو سره؟
د دغو مرستو نوم څنګه معلومیږي؟ دا بشري مرستې دي، یعنې دا د حکومت سره هیڅ اړه نه لري او دا منځ کې حکومت اصلا رول نه لري. اکثر حالات کې چې موږ د نړۍ تجربه ته وګورو او همداشان د افغانستان تیرو کلونو ته وګورو، او هغه وخت چې خصوصا چې پر افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد تخوا څخه یرغل شوی و، عین حالات وو او عین مرستې ترسره کېدلې. دغه مرستې نړیوالو مرستندوی ادارو تخوا څخه کېدې، حکومتونه هغوی ته مرستې ورلیږي. د ویش او مصرف او خلکو ته د رسولو مسؤلیت بیرته حکومت ته نه ورکول کېږي، نه د مرستندوی حکومت خوا څخه. دا کېدای یو درېیمګړې ادارې ته ورکول کېږي چې هغه په دغه مرستو په رسولو کې برلاسې دي او دا مسؤلیت دي او دا وظیفه ده په نړۍ کې. مثلا د سره صلیب نړیواله اداره، د ملګرو ملتونو اداري دي مختلفه مختلفو برخو کې، لکه د بي ځای سو کسانو سره، او همداشان نور اداري دي چې هغه دغه کارت ټاکل کیږي او دا مرستې ترسره کوي. تر اوسه پورې هیڅ هیواد د نړۍ د افغانستان اوسنۍ اداره په رسمیت نه ده پیژندلې، او دا د دې معنا نه لري چې کوم هیواد چې دا مرستې کوي د افغانستان اوسنۍ اداره په رسمیت پیژني، بلکې
په خپلو څرګندونو کې ورکړی دی. تیره میاشت د ملګرو ملتونو په کوربتوب په جنیوا کې د مرستندویو هیوادونو کانفرنس و چې له افغانستان سره د څه باندې $1 میلیارد مالی مرستې ژمنه وسوه. بشر دوستانه مرستې چې تاسو یادونه کوي، اوس د جیشل ډلې په کانفرنس کې تر $1 میلیارد د زیاتې بشري مرستې ژمنه کیږي. څه فکر کوي چې دا څومره کولی سي په افغانستان کې ستونزه حل کړي، بشري بحران څومره مهار کړي؟
د لنډ وخت لپاره د بشري بحران د اغیزو د ناوړه اغیزو په کمښت کې رول لري، خو دا اوږدمهالی حل هیڅ کله نه شي کېدلی. د اوږدمهالي حل لپاره باید د اړوند هیواد حکومت لاس په کار سي چې خلکو ته د ژوندانه اسانتیاوي برابرې کړي او هغوی ته په دوامداره توګه مرستې خپل حکومتونه وکړي. له بده مرغه اوس افغانستان په یو داسې حالت کې دی چې موږ د اوسنۍ ادارې څخه دا توقع نسو کولای، ځکه چې نه خپل دومره امکانات په لاس کې لري او نه نړۍ هغسې اړیکې ورسره لري چې باید دغه ملت او عام خلک د دغه حالت څخه راوباسي. ملت ډېر ځپل شوی دی، ملت وږی دی، او ملت د جګړې په تاثیرات څخه مستقیم اغیزمن شوی دی. د اوس لپاره دا غنیمت ګڼل کېدای سي، خو ډېر ملاحظات موجود دي چې هغه ته او ډېرې پوښتنې موجود دي چې هغه باید ځواب کړل سي. تر ټولو ستره پوښتنه چې د افغانستان خلک اوس لري هغه دا ده چې آیا دغه مرستې به په منصفانه ډول په واقعیت کې هغو کسانو ته ورسول سي چې هغه واقعا مستحق دي دغه مرستې، که دا به هایپ مایل سي؟ ځکه چې موږ راپورونه لرو او داسې نښې نښانې موجودې دي چې داسې خلک چې تر اوسه پورې دغه مرستې ورسره سوي دي تر ډېره پورې راضي نه دي، او دوی وایي چې په دغه برخه کې هغه انصاف او عدالت په نظر کې نه نیول کیږي، او ډېر پورې دغه مرستې هغه کسان ته رسول کیږي ورکول کیږي چې هغه واسطه ولري او هغه د کوم چارواکي سره کوم ارتباط ولري او خپلوي ولري. نو دا تر ټولو غټه اندېښنه ده د خلکو. زه هیله کوم چې اداخل دغه اندېښنه د منځه وړاړه سي.
د پانتون استاد او د اقتصادي چارو یو کارپو عزت الله پیژاندو چې د جیشل د سرمشریزي په تړاو همدارنګ دا چې له افغانستان سره مرستې په څه ډول او په کومو شرایطو راځي او په خلکو ویشل کیږي، په دې اړه خپل توضیحات او معلومات له موږ سره شریک کړه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد یې لا دې ته تیار نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. انګلا مرکل چې کاري دوره یې په ختمېدو ده پرون وویل تر هغو چې طالبانو ټولو قشرونو ته په خپل حکومت کې ځای نه وي ورکړی په رسمیت نه پیژندل کیږي. تر دې مخکې د قطر یو چارواکي هم ویلي وو چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ورته لومړیتوب نه ده. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د جرمني صدر اعظم وایي هیواد یې لا دې ته تیار نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني تر هغو چې دغه ډلې په خپل حکومت کې د ټول شمولي معیارونه پوره کړي نه وي. انګلا مرکل چې د صدر اعظم په توګه یې کاري دوره په ختمېدو ده پرون د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې رهبرانو ته تر وینا وروسته په یو کانفرنس کې دا خبرې وکړې.
د
طالبانو حکومت ټول شمول نه دی، له همدې امله د طالبانو د پیژندلو مسله په ایجنډا کې نه ده. په هر صورت باید خبرې وشي لکه څنګه چې اوس په زیاتېدو دي. جرمني له څه مودې راهیسې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی.
تر دې مخکې د نړۍ نورو رهبرانو هم طالبانو ته چې د اګست میاشتې له 15مې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده دې ته ورته پیغام ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د تلی یا میزان پر 14مه له یوې فرانسوي راډیو سره په خپل مرکه کې ویلي وو طالبانو ته باید پیغام ورکړل سي چې د نړۍ له خوا یې په رسمیت پیژندل شرطونه لري چې باید دوی ورته غاړه کښېږدي. د نوري هیوادونو ترڅنګ سلواکیا او ایتالیا هم ویلي چې دوی له لیواله نه دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. دغو هیوادونو ویلي ګڼ داسې مسایل شته چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې مخه یې نیولې ده چې یوه یې د ښځو، نجونو او نورو اقلیتونو په وړاندې د طالبانو چلند ګڼل کیږي. بلخوا د قطر یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل لا هم په لومړیتوب کې نه راځي. مطلق بن ماجد القحطانی چې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې او د شخړو د حل د ځنګړي استازي په توګه دند لري، دا خبره پرون سه‌شنبه په دوحه کې د سوفان پونو مرکز لخوا یوې رابلل سوې امنیتي غونډې ته وکړه. القحطانی زیاته کړه لومړیتوب په افغانستان کې روان بشري وضعیت، تعلیم او له دغه هواده په آزادانه ډول د سفر کوونکو د تاګ راتګ موضوع ده. بل خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د قطر پلازمینه دوحه کې یو خبری کانفرنس ته ویل د دوی حکومت د نړۍ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي.
افغانستان د اسلامي نړۍ د وجود و مهمه برخه ده، همدارنګه موږ له غربي نړۍ او خلیجی هیوادونو سره، همدارنګه موږ له عربي نړۍ او خلیجی هیوادونو سره خاصې اړیکې غواړو. افغانستان نه غواړي چې په بهرنیو مناجعو کې دخیل وي، بلکې موږ ټول لرو ته مثبتې اړیکې غواړو.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوی میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه له لویدیځ څخه نیولې تر خلیج او سیمې پورې یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پر افغانستان د ولکې د ټینګولو پر لسمه ورځ د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي وو د ځینو هیوادونو له استازو سره دوی خبرې کړې چې د دوی حکومت به ډېر ژر په رسمیت وپیژندل سي. تیر شنبه او یک شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا استازو په خپلو کې د امنیتي مسایلو، د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس تر دغو خبرو وروسته وویل چې په قطر کې سوي خبرې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو معنا نه ورکوي. پاکستان چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، هم تر اوسه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو اقدام نه دی کړی. خود دغه هیواد صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې له طالبانو سره تعامل وکړي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري.
مل انلاین ورسپانه لیکي اروپای ټولنې له افغانستان سره د نوي مرستو ژمنه وکړه. د فرانس پرس خبري اژانس په راپور کې چې په دې ورسپانه کې خبر شوی لولو چې اروپای ټولنې د نړۍ د شلو شتمنو هیوادونو چې د جی شل ډلې په نوم هم یادیږي په یو مجازي غونډه کې له افغانستان سره د بشري ستونزو د هوارولو په برخه کې د 1 میلیارډ یورو چې 1.2 میلیارډ ډالره کېږي مرستې ژمنه وکړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین اعلان وکړ چې دغه مرسته بل دې سره مرسته وکړي چې افغانستان له لوی بشري او اقتصادي سقوط څخه وژغورل شي. د مل انلاین په لیکنه اروپایي ټولنې چې له مخکې 300 میلیون یورو بشري مرسته له افغانستان سره اعلان کړې، د نوي مرستو 200 میلیون یورو یې په دې هیواد کې عاجلو بشري چارو ته ځانګړي کوي او پاتې نورې د افغانستان له ګاونډیانو سره کوي چې افغان کډوال په خپل خاوره کې مني. اروپایي ټولنې په دې هم ټینګار کړی چې دغه مرستې به د نړیوالو سازمانونو له لارې مستقیما له افغانانو سره کېږي او هغه به د طالبانو رژیم ته چې بروکسل او د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی نه ورکول کېږي. امریکایي نیوز ویک مجلې د امریکا د متحدو ایالتونو د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ هغې ادعا ته پام اړولی چې ویلي دي امریکا د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پرېښي دي. ترامپ چې له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري د 9 د دوحې د تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې تر 1 له افغانستان نه ووتل، د دغو ځواکونو د وتلو پر بهیر هم انتقاد کړی دی. نیوز ویک لیکي ترامپ د اکتوبر په 1 له فاکس نیوز سره په مرکه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د امریکا پر ولسمشر جو بایدن انتقاد وکړ او په یوه برخه کې وویل چې متحدو ایالتونو د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت وسایل او تجهیزات د طالبانو لاسته پرېښودل. نیوز ویک لیکي خای دې هغو تجهیزاتو ارزښت دومره نوي چې ترامپ ادعا کوي. خو د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي په اګست میاشت کې اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي وو چې زښت زیات وسایل او تجهیزات چې امریکا افغانستان ته ورکړي وو ناڅاپه د طالبانو لاس ته ولوېدل. نیوز ویک د خپلو څېړنو پر اساس وړاندې لیکي د ټرمپ لخوا ادعا شوې پیسې ټولې پر تجهیزاتو نه دي مصرف شوې، بلکې د امریکا متحدو ایالتونو تر 80 میلیارډ ډالر پورې په افغانستان کې پر امنیتي چارو او د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو لګولي چې پکې د افغان ځواکونو روزنه او د هغوی ملاتړ هم شامل دی. د نیوز ویک په لیکنه ښایي د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت تجهیزات هلته پاتې وي، نه هومره چې ټرمپ یې ادعا کړې ده.
په نورستان کې چارواکي وایي د تیر کال په پرتله پکې د جلغوزیو ځنګلونو ښه حاصل ورکړی او له دې درکه به د جلغوزیو ځنګل لرونکو سیمو اوسیدونکي ښه عواید ترلاسه کړي. خو خلک بیا وایي که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله یې حاصلات زیات شوي، خو د جلغوزیو نرخونه کم شوي دي. تفصیل په دغه راپور کې.
نورستان هغه ولایت چې د مرکز پارون په ګډون په هر ولسوالۍ کې د جلغوزیو ځنګلونه موجود دي او هر کال یې له درکه ولسونه یو اندازه عواید ترلاسه کوي. د یاد ولایت چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د جلغوزیو حاصلات زیات شوي دي او هیله لري چې ورسره به د خلکو عواید هم زیات شي. په نورستان کې د رسنیو د دفتر مشر مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
سکل تقریبا 422 تنه جلغوزی د تولید اټکل شوی. علت دا دی چې د نور کلونو په نسبت جلغوزی په منظم ډول راټول شوی دي. د افغانستان مختلف ولایتونو څخه سوداګر راغلي دي. په خو د امنیت په وجه باندې امنیت ستونزې وی او داغه په وجه باندې نور ولایتونو سوداګر نشو راتله. تولید هم کم او خلکو په منظم ډول راټولول هم نه، ځکه په غرونو کې یریدل د ګرځیدونه. ټول تجارت په ډاډه ځای کولای شي په نورستان کې تجارت وکړي، پانګونه وکړي.
د نورستان اوسیدونکو بې وای د تیرو کلونو په پرتلې د جنغوزیو حاصلات سږ کال زیات شوي، خو د بازار د نشټوالي په وجه نرخونه راپریوتی دي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو بشیر احمد احمدی وای
په نورستان کې د جلغوزو قیمت څخه ډیر ټیټ دی. تیر کال چې دلته یو منظم مارکیټ وو، هوایي دهلیزونه وو، د دې امکانو چې دغه جلغوزي له افغانستان څخه بهر ته وباسي ځکه قیمت لوړ وو.
صاحب داد هم درد وای په نورستان کې له ډیرو ولایتونو زیات جنغوزی کیږي، خو د یادې قیمتي میوې د تولیدي ولایتونو په لیست کې د نورستان نوم هم ناخستل کیږي او د دوی جنغوزی د نورو ولایتونو په نوم پلورل کیږي. د خاغلی همدرد په خبره چې له همدې وجه نورستانیانو ته ډیره کمه ګټه په لاس ورځي.
د نورستان جلغوزی یا هم کنړ یا هم لغمان ته ځي یا هم دلته غرونو کې اخیستل کیږي تجارن لخوانه، نو بیا نورو ولایتونو ته ځي. د نورو ولایتونو نه د هغوی په نوم باندې دا پلورل کیږي. په کار ده چې نورستان کې دننه مارکیټ سیستم ورته جوړ شي، جلغوزی دلته پروسس شي، همدلته د نورستان په نوم بیا نور هیوادونو ته صادر شي. د نورستان ولس هم ګټه وکړي، نورستانیان به د جلغوزیو په آمد او د دوی په حاصلت باندې پوه شي.
په نورستان کې په داسې حال کې چارواکي د جنغوزیو د حاصلاتو د زیاتوالي او خلکې د بیو د کموالي او د مارکیټ د نشټوالي خبرې کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې دې ته ورته شکایتونه اوریدل کیږي. که څه هم طالبانو اعلان کړی چې ډیر زر به د هیواد جنغوزی د پخوا په څیر د هوایي دهلیزونو له لارې چین او نورو هیوادونو ته ولیږي، خو تر اوسه دغه کار په عملي ډول نه دی پیل شوی. او له بل لوري پاکستان د افغانستان د تازه میوو او ترکاریو پر مخ خپل دروازې بندې کړې. افغاني سوداګر وای د لارو بندېدو په وجه سوداګری ستوکي خرابېږي او په میلیونونو ډالر تاوان کوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله. غالي رادیو دا روډ نه راهر نه زنګ واري د بچکول ډول فالاینا څنګه خدای کاچی را ګنده نشا بوره وړو پنده در کلاري او تکا شتنه دی او ګار دې روزګار نه دا د اخر څنګه شل داوله د وطن دې تاره په سر کا سره اوري چرانا الله رحم مو خدای چې غریبانه نه جوړ پي دارک نشتا دا د جنیوا ورته وایم دې غریبانه پښتنه وکي نو څنګه بوختای نشتا نن دې مرشي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه کرن د پکتیکا ولایت ابتماکیسه وایم. د پاکستان چې راځم چې وطنو باندې ګرو چې افغانستان رسمیت وپېژنم
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لانډ خبرونه اورو. د امریکا متحده ایالاتونه وایي غواړي له نړیوالې ټولنې سره یو ځای افغانانو ته ډیپلوماتیک، بشري او اقتصادي ملاتړ برابر کړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر بایدن د نړۍ د شلو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل آنلاین غونډې ته دا خبره پرون وکړه. د هند صدر اعظم وایي د نړۍ له هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې نه دې پرېږدي افغانستان د افراطیت او تروریزم په مرکز بدل شي. نریندرا مودي تېره شپه په خپل ټویټ کې ویلي د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په پرونۍ آنلاین غونډه کې دا خبره کړې. د طالبانو حکومت وایي د کاسا زر پروژې د ملاتړ لپاره په کاپیسا کې د بریښنا 1.5 ستنې یا پایې نصب شوې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وایي په قطر کې د نړیوال جام د مسابقو لپاره چمتووالی او تمرینات په شدت روان دي. د کرکټ د شلاورونو د نړیوال جام مسابقې په متحده عرب اماراتو کې کیږي چې د افغانستان لومړۍ مسابقه د اکتوبر په 15مه او دویمه د اکتوبر په 19مه له پاکستان سره ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواک یو انجینیر او د هغه میرمن یو بهرنی هیواد ته د سمندري ځواک د پټو اطلاعاتو د خرڅولو په هڅه تورن شول. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي د موبایل کریډیټ کارتونو د 10% مالیه د لری کېدو غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له یو لوري د دې مالیه د ورکولو توان نه لري او بل لور ته د دغې مالیه د راټولولو لپاره یو روڼ سیستم نشته. هڅه مو وکړه په دې اړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. وړاندې د مالی وزارت ازادي راډیو ته ویلي په پخوانی حکومت کې کریډیټ کارتونو څخه د ترلاسه کېدونکو مالی اواید په هرو 15 ورځو کې مالی وزارت ته انتقالي ده. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلی راپور ته او تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو 19 پروګرام هم درته خبر کړو.
د موبایل له کریډیټ کارتونو څخه د 10% مالی اخیستل هغه پروګرام چې شپږ کاله مخکې پیل شو اوس د کابل ښار ځینی اوسیدونکي وایي د مالی راټولولو دا لړۍ باید د یو روښانه سیستم تر رامنځته کېدو پورې ودرول شي. یو شمیر کابل ښاریانو د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته ویل چې ګډوډ اقتصادي وضعیت او په مخابراتي شبکو کې د حساب ورکونې د ورانه سیستم نشتوالي ته په کتو د مالی ټولولو دغه لړۍ باید ودرول شي. د کابل ښار اوسیدونکي مسوده چې په خوا په یو دولتي اداره کې کار کوي څو میاشتې کېږي چې تنخواه نه ده اخیستې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د ورکولو توان نه لري خو اړه ده چې له ټلیفون څخه د استفادې په صورت کې 10% مالیه پرې کړي.
خودم یک کارمند عادی دولت هستم، فعلا سه ماشه دک مماش هم ندارم.
دری میاشتی که گی چه تنخواه می ندخیسته، حیرانیم چه در کور خرس سنگ بار کرم. دولت باید در کریدیت کارتونو در مالی مسئله حل کری، زکا بس مگ دیدی مالی دوبار کری توان نلرو.
دولت بیچاره چی کنه؟ اگر دفعی که ما کردت من دادیم پاین رپا یا در رپا که می گیره؟
شپه کلمخ کې د وزیرانو شورا د پریکړې او د جمهور رئیس د فرمان پر بنسټ د افغانستان د مخابراتي شرکتونو کارکونکو د کریډیټ کارت د 10% مالیه پر ورکړه مکلف شول. د موبایل په کریډیټ کارتونو د 10% مالیه طرحه په 1940 کال کې د وزیرانو شورا لخوا وړاندیز او د جمهور رئیس د فرمان لمخې عملی شو. خو د کابل ښار یو بل اوسیدونکی محمد نعیم د کریډیټ کارتونو د مالی راټولول یو مثبت کار بولی خو ټینګار کوي چې د راټولولو او ملي خزانې ته یې د انتقال لپاره باید یو روڼ سیستم رامنځته شي.
اوس امید ده چې یو شفاف سیستم رامنځته شي چې هم دولت هم خلکو پوهېږي چې دا مالیات څنګه راټول کېږي او څومره دي او شفاف وي.
که څه هم وروسته بیا د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال ولسي جرګې له کریډیټ کارتونو څخه د مالیې راټولول غیر قانوني وبلل او رد یې کړل، خو لا هم یاده مالیه له کریډیټ کارتونو اخیستل کیږي. د پخوانی حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د مسؤلانو له لوري د وروستي راپور پر بنسټ له تیرو شپږو کلونو رانیولې بیا د تیر کال د هود تر میاشتې له کریډیټ کارتونو څخه 22 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله شوې وه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو په مشرۍ حکومت د مخابراتو وزارت د مسؤلانو نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شوو. خو د افغانستان د مالی وزارت آزادی راډیو ته ویل په پخوانی حکومت کې به د کریډیټ کارتونو د مالی پیسې هرو 15 ورځو کې د اترا ادارې لخوا مالی وزارت ته انتقالې دي. د مالی وزارت د مطبوعاتو مسؤل حامد ارغندیوال آزادی راډیو ته ویل نو وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته هم یاد عواید په هرو 15 ورځو کې ملي خزانه ته انتقال شوي، خو د دې عوایدو کچه بیا په هرو 3 میاشتو کې څیړل کیږي چې نتیجه به وروسته له خلکو سره شریکه شي. اوس مهال څلور خصوصي او د مخابراتو یوه خصوصي شبکه په افغانستان کې فعالیت کوي او د راپورونو پر بنسټ په ټول افغانستان کې 40 میلیونه سیم کارتونه فعال دي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي. دا پیغامونه اورو په دې خبرونه کې موږ د دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا مملي چې شی باندې ده نل هغه کوي، خلک سره د نه لانجې جوړوي او ګیره چې هر څوک فری دي، خو سنت دي، سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی، که نه پری نه په ګناګار ده، صحیح ده، دا خطا څخه کار ده. معمولی چیز باندې شی باندې ما اړای کېږي چې موږ داسې یو داسې یو د ټوله دنیا ته معلوم شوی یې، ټوله دنیا پیژني، دنیا کې اسلام ده، دنیا ټوله په اسلام راغلی ده، هر سړی اسلام پیژني، شکر الحمدلله مسلمان یو. قسم دې مو پرا به چې زه دې وی پلټای طرفدار نه وم، لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم، نور دې هیڅ طرفدار نه یم، نه زه پلټای غواړم، نه زه بدشاهی غواړم، نه زه کورسی غواړم. برای مهرباني افغانستان ډېر غریب، ډېر زبردله حکومت، ډېر تباه شوی، ډېر کونډې یتیمان ماشومان دي. نو دومره کار وکړي چې دا ټول د سره راټول کړي، دغه غم وخورای. ښا اوس تاسو نه یو بل تپوس کوم، دا تاسو درنه کوم چې دا هغه چې وو د بیرغ شو، دا د اشرف غنیم نه وو، دا د خلکیانم نه وو، دا د پرچمیانم نه وو، دا یو افغانستان زوړ نشان وو. په دې باندې د جماعت عکس وو، دا تاسو راوغورځو په پښو باندې په لګاته کې خطې، په جماعت کې په لګاته کې جماعت رنګوي. نو دې باندې هڅه د کوپر نشان نه ولګېدلای، دا موږ د پلارانو د نکانې شای وو په فوري دا بیرغ د اسلام ودروي، د افغانستان بیرغ دی، دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم، زه عبد الله سیمت د سیلمند ولایت څخه جن سیلو وسالي سلام امارات نه غشتن دا چې سیدی عادت پیر ته وچو کی افغانستان نه دای چې بغلان غلی شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کله د سیدل دی ایو خلک به اواز لګي او د بل خو شان نه ګران شي د دې مسولیت به خلک چا په غاړي ویل د خلکو ته توجه نه کوي، ویل د اقتصاد توجه نه کوي، خیلی لږ ده به یې لږ کنټرول شي.
نه بیا غام دی چې یو لارې سره خلاص کړي د حکومت ته یو نه کړي، دغه وایي کې چې د غوړي ارزانه چې داسې کارونه سره خراب دي، ولاکه دا بیا غام دی چې د انابیا ته یو نه کړي مرسته راشي.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته، هله ده چې جوړ وروغ بس. زه جاوید افغانیم، همدارزه د میوند ولسوالۍ څخه درسره پاړي ته کېم. زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې به یې ډېرې لوړې شوي دي. که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په 22 کلدارې دي، نو دا وویشتو کالداری دی او غریب د پاره بیخی ډیر ډیر شی دی. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي. وسلام په احترام.
د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه له طالبانو وروڼو څخه البته د ټولو طالبانو څخه نه بلکې د بعضو طالبانو څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي د هغو څخه دا شکایت کړمه چې دوی له کومه رئیسه دلته حاکم شوي دي مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هر میاشت د ښاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ ابادي نه ملمېدله هېڅ کاروبار نه ملمېده حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې نهپوهېږي اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار ایله شوی دی ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوې میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي حتی د دوکانونو بازار کې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ آبادي کار هم نه دی شوی تقریبا که در سوی همه چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دوکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي دا خبره شوه. بله خبره ده چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایې نوم ورکول کېدلی شي نه د مالیې نوم ورکول کېدلی شي او بالکل د ښاروالۍ نوم خو هېڅ نه شي ورکول کېدلی په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هره میاشت له موږ څخه ټولوي په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ولو نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي نو دا نه مالیه ده ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي اما ښاروالي هم په داسې شکل باندې نه کېږي ځکه ښاروالي د موجوده مال څخه کار نه لري.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو همکارانو ته مو اول سلام دی. زه مولوی عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کور د ولسوالۍ اوسېدونکی زه دا ساسي د طرفه څخه د پیغام فلاني امارت و مشرانو ته دا پیغام پرېږدمه چې مسلمانانو ورونو څوارلس سوه کاله د دې جهاد پرس ول هغه د پاره د اعلا د کلمة الله چې هغه د توحید کلمه ده دا څوارلس سوه کاله که هر څومره مسلمانان پر دې باندې قرباني شوي دي خو د دې د اجرا او د اعلا د پاره نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدارانو لیکلې ده هغه پر زرنجانو پر ریړیو پر دوکانو حتی په مردارو شروعو کې پرته ده کوم وخت کې چې هله جل جلاله حضرت بابا آدم علیه الصلات والسلام پیدا کړي په خپل قدرت الهي روح ورلره ورکړي بابا آدم علیه السلام وایي چې کوم وخت ما سترګې رڼې کړلې زما سترګې پر عرش ونښتلې خو پر عرش باندې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې وه مسلمانانو ورونو دا کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده د پر ځای د عزت او هغه د مجاهدینو د وسیدو هغه که قمندانی وي که ولایت وي که ارګ وي که سرحدات وي دا د اسلام نشان دي په هغه ځای کې وځلېږي د عامو خلکو څخه دې ټول شي او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړنده کېږي هغه د سپین بیرغ پر هر څوک دی دی اوادار وي چې زه بیرغ ځړوم د کلمې د سبا به سجه نه ځړوي. زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دي چې هر شي ته نرخ کښېږدي.
د ازادۍ راډیو ټولو نازولو مینهناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وئ. تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم. هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي ځکه اوس معلمین د ډېرو ستونزو سره مخ دي نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځي د مکتبو څخه وه ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي. د هیله مې لا ازادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بلې پرښتم له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر څوک چې پاول جوړ ده
نور پوسته وسایل خرچېږي مخه یې ونیسي. دا څه رقم وطن دی؟ دا څه رقم ساتنه ده؟
السلام علیکم. زما سلیمان ولی خانجان مخکې مې دوه پیغامونه صرف کړي دي. الاس د مخکې نظر صرف ټول حالات باندې پیږي. مخکې وختو کې مې پیغامونه ویلي د حالات ښه سره ویني. دا حالات بېخي سره بېرقمه ده. دلته مشکل نه حل کېږي. تمامه شپه تجاوز روان ده. زړه مې درېږي. بېخي حالات مې بل رقم درېږي. نه شپه او شپه ده، نه ورځ ده. په مانځه کښې درې وارې غلط شمه. د ما مشکل ذبیالله مجاهد سره شریکوي. ورته دوه نه هلته لګی شي، ما سره مخامخ کوی شي، یا داسې نه شي داسې لغونه پوښتنه وکړي چې زه وایم د ما خبره نه محکمه اوري نه هغه چلته ورڅه دوه ورځې بعد راشه دسیا ګورمه. یوازې یو